کوم عباس صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له لاسلیک وروسته افغان حکومت اوس د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه لري. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکړی خبرونو ته، د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او افغانستان ته خپل سفر پیل کړی. د ناټو عمومي منشي د افغان مشرانو ترمنځ د وروستۍ سیاسي موافقې د لاسلیک هرکلی کړی، او جرمنی او فرانسې د اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې لپاره د یو مرستندوی صندوق د جوړېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او افغانستان ته خپل سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او طالبانو د موافقې پر تطبیق خبرې وکړي. بیان وایي خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو او په کابل کې له افغان حکومت څخه د هغو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ضروري ګڼل کیږي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ د لسمې نیټې لپاره پلان شوې وې تر اوسه نه دی پیل شوی. د دغو خبرو پر وړاندې یو خنډ د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه بلل شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره اونۍ وویل د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ موقتا ځنډولې ده. د دې شورا د معلوماتو له مخې افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو زر تنه بندیان او طالبانو یو سلو یو اویا کسان چې یو سلو پنځه تنه یې دولتي سرتیري دي خوشې کړي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سیاسي لانجې د حل لپاره د افغان مشرانو ترمنځ د وروستۍ سیاسي موافقې د لاسلیک هرکلی کړی. د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله تېره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې یینس ستولتنبرګ له ده سره د ټلیفوني تماس په ترڅ کې هیله وښوده چې د سولې خبرې به په افغانستان کې دایمي سوله راولي. بلخوا اروپایي ټولنې هم د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی کړی. په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دغه موافقه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په زابل ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د زابل د امنیت قمندانې ویان محمد لال امیری پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل چاودنه د میزان ولسوالۍ په خاکې تپه سیمه کې د ملکي وګړو پر یو موټر شوې ده.
د اټمن د خاورې دښمنان له لورې څخه ځای پر ځای شوي وو چې په پیل کې څلور هم وګړي په شهادت رسېدلي دي. همدارنګه نه کسان ژوبل شوي دي. د مخم ولسوالۍ مخالفینو په لورې پرتو سیمو کې همداسې ورانګار فعالیتونه ترسره کړي دي.
د زابل امنیت قمندانی همدارز وایي تیر مخام په یو بله پیښه کې په یو کور کې یو ماین پر هغو کسانو چاودلی چې غوښتل یې پر لارو کې ځای په ځای کړي. په پیښه کې درې ماین جوړونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بلخ ولایت کې د هغه کرکټ سټډیوم د جوړونې چارې پیل شوي چې په یو وخت کې تر څلور زرو زیاتو نندارچیانو لپاره ځای لري. د کرکټ بورډ وایي چې د دې سټډیوم د رغونې لګښت د هندوستان لخوا ورکول کیږي او تړون یې له فوشانج نومې شرکت سره لاسلیک شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
دغه لوبغالي په جوړولو سره به په برخ کې د کرکټ ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته شي او ځوانان او لوبغالي وکولای شي چې دغه لوبغالي څخه ډېره ښه ګټه پورته کړي او دغه لوبغالي به په معیاري شکل باندې جوړ شي.
د کرکټ دغه سټډیوم به د یو نیم کال په اوږدو کې په مزار شریف ښار کې ورغول شي. د لګښت په اړه څه نه دی ویل شوي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپا د مرکزی بانک مشر کریستینا لاگارد د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي په مقصد د 515 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلی کړی دی. د دې پلان طرحه پرون د مې په 13مه نیټه جرمني او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی دی. میرمن لاگارد پرون له اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل د جرمني او فرانسې پلان هیله بښونکی او هدفمند دی او دا یې هرکلی کوي. هغې زیاته کړه چې له دې پلان پرته به د مالي ملاتړ او د اقتصادي چارو د سمون امکان نه وي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې پلان طرحه د دې لپاره وړاندې کړه چې د کورونا د وبا له کبله د اوښتو اقتصادي زیانونو په کمولو کې د اروپایي هیوادونو لاسنیوی وکړي. میرمن میرکل پرون وویل چې د اروپا د ژغورنې له صندوق څخه اخیستل شوې پیسې به په اوږد مهال کې بیرته ورکړل شي. او د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم وایي د دوهمې نلیکې په اړه چې د روسیې ګاز به چین ته انتقالوي څیړنه پیل کړې ده. د ګاز پروم اجرایه مدیر الکس میلر پرون دوشنبه وویل نوې نلیکه به چین ته د ګاز صادرات دوه چنده کړي. د ښاغلي میلر په وینا دوهمه نلیکه به په کال کې تر 50 میلیارد متر مکعب پورې ګاز چین ته انتقال کړي. د هغه په خبره دغه نلیکه به د منګولیا له لارې تر چین پورې غځول کیږي. د دې نلیکې د رغونې د پیل د نیټې په اړه څه نه دی ویل شوي. چین چې تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د انرژي سرچینو ته سخته اړتیا لري او روسیه په سیمه کې د تیلو او ګاز له لویو صادرونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ آر اورګ او ازادۍ رادیو ډاٹ کام د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له لاسلیک وروسته افغان حکومت اوس د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د سیمهیزې او نړیوالې اجماع په لټه کې ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري ازادۍ راډیو ته ویل حکومت د سولې په پروسه کې د هیوادونو صادقانه همکاري غواړي. لبلې خوا د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د باس لپاره د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوهې او کابل په سفر وتلی دی. ولسمشر اشرف غنی پرون وویل طالبان د جګړې له لارې هیڅکله نشي بریالی کېدی او باید د مذاکرو لاره خپله کړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې تر لاسلیک وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په پام کې و دغه خبرې د مارچ میاشتې پر 10مه پیل سي، خو تر اوسه یې د پایل څرک نه لګیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نورو هیوادونو صادقانه همکاري ضروری ده.
حکومت افغانستان به نقش کشورهای منطقه
د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر نقش او د افغانانو په مالکیت او د دولت پر رهبری د سولې پروسې د بریا لپاره د هغو د ملاتړ پر اغیز باور لري، ځکه نو حکومت د افغانستان د سولې لپاره تل د سیمې او نړۍ د اجماع پر پیاوړتیا کار کړی او تمه لري چې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي موافقه د یک شمې په ورځ لاسلیک کړه چې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم نړیوالو د دې سیاسي موافقې هرکلی کړی، خو طالبانو د سولې د هڅو لپاره دا موافقه بریالۍ نه ده بللې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په هغه ورځ په ټویټر کې لیکلی وو د افغانستان د ستونزې حل هغه وخت ممکن دی چې د دوحې موافقه بشپړه عملي، زندانیان آزاد او بین الافغاني خبرو ته لاره ورسي. طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او خپلې جګړې ته یې دوام ورکړی دی. بلخوا ولس مشر محمد اشرف غنی پرون یوار بیا وویل چې بریا په جګړې نه ترلاسه کیږي. شغلی غنی چې د کورونا چارو وزارت په انګړ کې خبرې کولې زیاته کړه د سولې د کومې هڅې لپاره به پر امنیتي ځواکونو معامله ونسي. هغه طالبانو ته وویل
دا ملي اراده ده، موږ روغه د دې لپاره غواړو چې وینه، بحران او ناامني په بنیادي توګه ختمه شي. هغه شی چې د مذاکرې په میز کې ګټلی سي په زور نه سي ګټلی.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په کابل کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. داسې ښکاري چې د سیاسي موافقې تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې هڅې او بین الافغاني خبرې تازه مرحلې ته داخلي سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ ځینو هیوادونو او سازمانونو هیله ښوولې چې دا موافقه به د مذاکرو پیل ته د یو پیاوړي ټیم د ټاکلو سبب سي. ناټو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ، هندوستان او ترکیې هم د دې موافقې د لاسلیک هرکلی کړی. طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یوازې د خپلو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. تر اوسه د طالبانو شاوخوا 1,000 بندیان خوشي سوي، خو حکومت تېره اونۍ وویل څرنګه چې طالبانو خپلې حملې کمې نه کړې نو د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ یې په مشروط او موقته توګه وځنډوله. د تیرې سه شمې په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تاروزي.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر د راپورته سوې لانجې هلته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. د یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د بهیر مشرتابه او د 50% کابینې ټاکلو واک ورکړ. د مقالې په وینا د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ دې توافق سیاسي لانجه حل کړې چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې تر سیوري لاندې راوستلې وې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکل شوي چې دا موافقه چې د افغان سیاسي مشرانو په منځګړیتوب رامنځته شوه عبدالله ته په حکومت کې اجرایي رول نه ورکوي، خو د کابینې نیمایي وزیران به د دله ائتلاف څخه وي. چې ولسمشر ورسته له هغه چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې محمد اشرف غنی ولسمشریز انتخابات ګټلی، عبدالله عبدالله هم ځان د ولسمشر په توګه اعلان کړ. خو د نیویارک ټایمز مقاله یادونه کړې چې د توافق تر لاسلیک وروسته اوس ښاغلی عبدالله پر ټولنیزو رسنیو له خپلو حسابونو څخه د افغانستان ولسمشر کلمه لرې کړې ده. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ دا توافق د هغوی له ظرفیتونو سره سم بللی دی. د لیکوال په باور ولسمشر حکومتولي او سیستم رغول غواړي، او اوس پرته له ویشل سوي اجرایي واکه کولای سي خپل کار پر مخ یوسي. مقاله همداراز د شاغلي عبدالله په اړه لیکي چې د پخلاینې رامنځته کولو په برخه کې به د مهارت و ازمویل سي چې آیا کولای سي د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان سیاسي مشران یو موټی کړي. په مقاله کې همداراز د افغانستان امنیتي وضعیت ته په اشاره راغلي چې په تیرو څو اونیو کې تاوتریخوالی خپل اوج ته لوړ سوی دی. د لیکوال په وینا د سیاسي لانجو پر مهال تاوتریخوالی هم زیات سو. له دې سره په ننګرهار کې پر یوه جنازه او په کابل کې پر یوه زیږنتون د حملو یادونه سوي چې پکښې د نویو زیږیدلو کوچنیانو او حامله ښځو په ګډون لږ تر لږه 24 کسان وژل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغان ولسمشر او شاغلی عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې حلېدو ته په پام سره لیکلي چې دا یو هیله بخښونکی خبر دی. د مقالې لیکوال لیکلي تیره اونۍ په افغانستان کې یو شمیر خونړۍ حملې وسوې، خو د اونۍ په پای کې له دې هېواده د سیاسي لانجې د حل په اړه د توافق خبر یو پرمختګ دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې دا توافق په دې معنی دی چې افغان حکومت به له طالبانو سره په خبرو کې یو موټی وي. په مقاله کې لیکل شوي چې امریکا هیله لري دا توافق به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، که څه هم دا ډله په دوامداره توګه پر افغانانو حملې کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ توافق په دې معنا دی چې د افغانستان سیاسي مشران خپلې شخصي شخړې تر شا پرېښودای سي او د خپل هیواد د ښېګڼې فکر کولای سي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادۍ رادیو مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلي، له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړو چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اسدالله لیکلي، یو بې سواد کس ته د مارشالۍ د رتبې ورکول له ملت سره جفا ده، دوستم کومه داسې توره کړې بې له قتلونو. وسیع الله عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي، زه د ولسمشر غني نه دا سوال کوم، تا چې حکومت کې نیمه ونډه عبدالله عبدالله ته ورکوله، نو انتخاباتو ته څه ضرورت و چې سلګونه عام خلک او پولیس د شهیدان او زخمیان کړل؟ محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په هلمند کې د کورونا ویروس د راتګ له کبله ډېرې کورنۍ د فقر تر چتر لاندې ژوند کوي، نو داسې حالات به خلک له مرګ سره مخامخ کړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننې غني اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دیزنه وړل، مخکنه بازار نه خوښ خلک کم دي، خصوص دا نور لوخ دي.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلی وو چې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنا راتلونکې اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واوري. دا څه وایي؟ توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته څنګه بدلوي. کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مرغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی. سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب، وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولئ، نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا یې هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولئ، نو ستاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه په رموزو او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوي لوستي ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروستۍ مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی با زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کمه شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څلک کمې دي، خو اوس دا نور لوخي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زمونږ استعمال دې لړیه باندې کم گرم دی فارس من ضرورت لرو کنه گرمول دی فارس او اوس باندې لوخ نه او تیګه لوخ جوړه تیګه لوخ چې جوړاو هغه تیګه نه من ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا استفدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لرګی ده، کاغذی والا لرګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ورته وله کاغذی لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سیلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا د وجه نه چون د لرګو لوخي په لږ قیمت تمامې ده او د نورستان خلک دغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضي سیاحین راجلب کړو، بعضي سرمایه‌داران راجلب کړو چې ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو، پلاستیکي، سیلوري او خیخایي لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانې او نور شیانو ساتلو لپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته درښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو
متن سیړنې ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسانو ته کېدای شي ډېر عادي او آسان کار ویسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه، او د هغې علاقمندۍ پر اساس باندې زه دغې ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډېر وي، او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو، لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیل په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ سواز؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایم په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1983 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی اکوای بانی کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل، مال که چیرې ته دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغو زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې، یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دادی، مشکل دادی، که چیرې یوه نسخه موجود وي، یعنی متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د قلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای شي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه، چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده، او باقی منده برخه د اردو اثر څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو، او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه، د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه شي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل شي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخته پورې چې کوم متون تهیه شوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده. چې په هغو کې افراطي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتی اثار دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوې دي، خو متاسفانه مشخص اثار موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثار ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره اکثر وخت سده کوي برخورد شوی دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که سل کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلی یا یو لیکوال یو نثر کتاب لري، او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقه یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متن تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خبرونه شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنه شوې دي، کلمات تغیر شوی دي، ترکیبات تغیر شوی دي، حتی کله نا کله خداسي هم پیژ شوی ده چې بالکل ژبه یې خپل څه وای. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه توانی کار دی.
نو اوس یو بل پوښتنه ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یو اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي، هغه تر موږ پر رسوي. دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما پاغه وسره کې ول زکه مسله داسې ده د متن سیرنی یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شکی، یعنی ما ته چې څونه معلومات ته په اوسنوی حالاتو کې زه د علوم اکاډمۍ د دوستانو سره چرغېدلی یم، په خو داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار د غسو دی ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسي، مګر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی، خو دا ستونزمن کار ته هر څوک ژنه شکوي، بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبد الله دی حماس تبابت تاسو واسلی دنده دا خوله کڅنګ چې مونږ ګورو لیکوالیت مخه کړي لمړی کده چې په لندو کې راتوي چې څه به ایسول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی دګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب ډیره پرځای پښتنه او ډیره مهمه پښتنه ده. زه د ته پونځي د دویم کال محصول مچ یو کتاب میکوت، هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې د ایمی ژوندۍ ووسیږي هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هغه یو خبره و چې ما ولوستل او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغه کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د ورستی په کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی د دې کتاب په شمول باندې ما پنځلس کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو تاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته ده په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی ده، څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه و چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه و. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه دته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې درولوېدم، که دغه ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول لپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
دیدی اصلن کې دوه علت وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریال چې دی هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي په جامعه کې کمی دي، او بل خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډیر زیات دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هیڅ موږ میرمن خبریال نه لرو، کلروی هم ډیر کمی بلرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زی، او دومره خبر دا ده چې چون د زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده، دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او خلکو باندې اغیز زیات ته نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصي اورېدلې دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چیر واخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه دومره وخت کما. خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف د سی غیبی ما ته الهامات کیږي، صحنه سازی را ته کیږي، او د سی حیرانی گما چې دا صحنه ما ته څنګه راغله. او د دې په څنګه ځینې خبریان لکه تاسو غونډه مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما ویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخی خاطرې په جورنالیزم کې څلر، یا غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي، یا غ څه چې تاسو غوښتل مو نه سوکړلای. نو دوی ټول له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړل، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. کداسې په لنډو کې درنو اوریدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره نه چھوڑی راو باسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نمیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د جوړن د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نه چول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کیږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري، هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، څنګه د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د جورنالیست د تشویق لپاره، او د جورنالیست د حیثیت لپاره، او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته، او ډېر ته باید جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کیږي، او د دې ولس آزار پسې کیږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم ام همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدې والی لري، او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپاڼه. کوتره.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را په دې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راج نه یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اتراپردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغې کورنۍ مشري د یوه مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه مېرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي و به ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده، خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږکال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پوری خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه کچیر دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلی وه، او دا چاره دوی د سپیڅلتیا نښه ګڼله. کچیر په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي، چې معنا یې پاکي، سپیڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غیز سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په اسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لږ را ساړه کړل. یوه شیبه بالا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغه ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دی پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم معرفه او زاهد میرمن وه. دینی علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دی کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پیښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته رانقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نورې نورې وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده. ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده. دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پرېږده. د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پریکتا.
په مصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله لچینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحری و داسې تابلو جوړ کړي چې ډیر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړي چې ډیر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشول ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده شپږ طرف ته ویره، له هرې یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره. د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې هکې پکې، د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې. سړی لکه طوفان وو، دوی نری پاڼې د ولې له یوې بلې غېږې وې راتاوې رېږدېدلې. سړی په غوسه نیسي لمرۍ ځینې مېرمنه، مېرمنې نیولې د زولۍ خپله لمنه. سړی دې لمنې ته مې وګوره ما پرېږده، تیاره په کور کې مراوله سپینه رڼا پرېږده. آخر کومه خطا کومه ګنا کومه نادوده، چې سور اور د غضب دې راتاو شوی له وجوده. سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې، ترخې په ما لګېږي کوي هم ګوړې شکرې. بدبختي چې دا هر ځلې اولاد زیږوي لور وي، اوس وایه په دې کور کې به می چه سکون سرور وی. که دازلی دی لور و زیگوالی بیاد وجنم، که دازلی دی لور و زیگوالی بیاد وجنم، که طول عالم خبر همشی پس پین سبا دی وجنم. مرمنی خلاب پرانی استپا دیری آجزی، آوازی لون پو اوخ کو سرپ و وینوی سلگی. تا چوائی توبه و باس کفر غگوی، دا چوائی توبه و باس کفر غگوی. کارونه د تقدیر دی، ته یې څنګه بدلوي؟ کلور وي او کزوی وي، د الله لخوا ډالۍ دي. مرغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي. سړی په مخ ور وویشته څپیړه د غضب، وی پرېږده فلسفې دې راته مخه یا ادب. دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور، که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور. سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور، شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور. سلګه موده وروسته جوړ د عدلو میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان. سلګه موده وروسته جوړ د عدلو میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان. هم وګې ده هم تګې، نو بشته نه مړی. په فوی زولنی دی په لاسونو کې کړی، د اور سمندرونه په چپو دی په غوغا. وی دروازې دی سره ټولې خوا په خوا، سړی روان کړی ملایکو د دوزخ. په تنزی ورتوی چې شی هډونه بده یخ، اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه، اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه. کډیر لتن دی مرینو لپی لپی لمبی شومه، سړی د سرو لمبو خواته روان شو له ناکامه. اخیستی لا نو د دوزخ پلو دو ګامه، ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه. په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه. په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې، ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې. دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته؟ دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته؟ دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه، له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه. بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه، ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه. ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه، په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه. دا چیرې کېدی نشي چې دوزخ ته به روان وي؟ روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي. خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی، ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی. د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي، بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي. حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې.
په جنگ کې پاتې راغلې د ماشومې قهرمانی. درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ، خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ. هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه، سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه. اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی، اومه لور یې نشته، خوار و زار وران ویجاړ دی، په چغو په سلګو دی، په ژړا په واویلا دی، اوښته د دوزخ په میر غضب شان بلا دی. دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي، بس یم به جنتی کمې پیدا اومه لور شي. سحر دے خوگزان پا ترنم باندی روان دے، سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے. مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری، لدو استرگوی سپینی اوخ کی چاچی داری داری، پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا. مرمن تا وایخ کلی زرغونه دی شلمنا، پا خیخ آیست لور لکا دا سرو گلونو ونا. کوبای دا جنت دا مرغکی غوندی پالنا، دا خکلو جنتی لونو پا مین نمڑیگی. سړی لا سړی شو سړی توپ باندې پوهیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.